دوستانو د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی قومندان وایي له افغانستان د زیات شمیر امریکایي عسکرو وستل به له طالبانو سره د سولې خبرې زیانمنې کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشري انتخاباتو د ځنډ د رسمي اعلان په اړه محتاطانه نظر څرګندوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. جمهوری ریاست وی د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره د ولسمشرۍ او دریو نورو انتخاباتو په ترسره کېدو کې همکاري کوي. د هلمند پوهنې ریاست وی تر څو لسیز وروسته د لومړي ځل لپاره په باغران ولسوالۍ کې یو ښوونځی پرانست. او د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي په 2013 کال کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو تلفات زیاتو. د خبرونو تفصیل. جمهوری ریاست وایي د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره د ولسمشرۍ او دریو نورو انتخاباتو په ترسره کېدو کې همکاري کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون وویل چې د ولسمشرۍ انتخابات به په دریو میاشتو ځنډ سره د چنګاښ یا سرطان په 9 وشي. د دې کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد تېر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په همدې ورځ به هم مهاله د ولسمشرۍ، د ولسوالیو شوراګانو، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې ځنډیدلې انتخابات ترسره شي. بلور ته د جمهوری ریاست ویان هارون چخانسوری پرون رسنیو ته په یو لیگل شوی غږیز پیغام کې په دیړه ویل
د افغانستان حکومت د مستقل کمیسون د انتخاباتو فیصلې ته احترام لري او د هغه مختلفو ملحوظات چې دی خپل په فیصلې کې ورته اشاره کړې ده هغه په نظر کې نیولو سره د افغانستان حکومت آماده دی چې د راتلونکو انتخاباتو کې چې د سرطان په میاشت کې ترسره کیږي هر راز همکاري د کمیسون سره وکړي تر څو یو سرتاسري او شفاف انتخابات ترسره شي.
تر دې مخکې په پام کې و چې د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکو حمل میاشت په 1.5 نیټه ترسره شي. د پکتیکا چارواکي وایي د دې ولایت د ناامنو ولسوالیو د خوندیتوب لپاره تازه امنیتي پلانونه ترتیب کړي دي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په زیانمنونکو سیمو کې نوي کنډکونه ځای پر ځای کیږي.
دوه کنډکونه نوي تشکیلو، یو د محلي اردو کنډک، یو د محلي پولیسو کنډک. دا په هغو ځایونو کې ځای په ځای کې و چیرته چې اړتیا لیدل کیږي. همداراز نوی پلان دا دی چې د زرمت ولسوالۍ په اوږدو کې 1.5 کسان ځای په ځای کوو د دې لپاره چې دغه لار همیشه خلاصه وساتو.
دا نوموړي په خبره کې هم زرمت د پکتیا اړوند ولسوالۍ ده خو حکومت یې د خوندیتوب لپاره تشکیل پکتیکا ته ورکړی دی. د هلمند پوهنې ریاست وایي تر څو لسیز وروسته د لومړي ځل لپاره په باغران ولسوالۍ کې یو ښوونځی پرانست. د پوهنې رئیس داود شاه سفاري تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یو د پام وړ پرمختګ وباله.
د قومي مشرانو په توسط باندې په دې باندې وتوانېدلو چې د لومړي ځل لپاره کلونه کلونه وروسته باغران کې یو ښوونځی پرانست. ملت بابا تر حکومت وروسته یا داود خان تر حکومت وروسته یا تر انقلاب راوسته بیا هلته مکتب نه و فعاله شوی.
د هلمند پوهنې رئیس تم وښوده چې له دې سره به وکړی شي په باغران ولسوالۍ کې د قومي مخورو په منځګړتوب نور ښوونځي هم پرانیزي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي په 2013 کال کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو تلفات زیاتو. د فدراسیون په خپل کلنی راپور کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې په 2013 کال کې خبریالانو ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په افغانستان کې اوښتی ده. د راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 14 خبریالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي دي. په راپور کې راځي چې په 2013 کال کې په هدفي وژنو، بمي چاودنو او جګړو کې 4 نوي ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي په نړۍ کې وژل شوي دي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون چې مرکز یې په بروکسل کې دی په خپل ریپورت کې وایي چې په 2013 کال کې په نړۍ کې د وژل شوو خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو شمیر 2 اتیا و. د سوریا ولسمشر بشار اسد وای عراقي ځواکونه کولای شي چې له دمشق څخه له اجازه پرته هم د سوریې په خوره کې د داعش ډلې پر ضد عملیات وکړي. د سوریې دولتي خبري اژانس دا خبره یوه ورځ وروسته تر هغې خپره کړه چې د عراق یو امنیتي پلاوی په دمشق کې ولسمشر اسد سره وکتل او هغه ته یې پیشنهاد وکړ چې له دې هیواد څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره عراق چمتو دی چې په سوریه کې لوی رول ولوبوي. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی ویلی دی له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته که په سوریه کې هر منفي تحول راځي اغیز به پر عراق پریوزي. نوموړي ویلی دی چې عراق له سوریې سره 600 کیلومتره اوږده پوله لري او داعش د دې پولې په اوږدو کې موجود دی. تر دې مخکې د عراق توپچي ځواکونو له خپلې خاورې څخه د سوریې د حکومت په موافقه په دې هیواد کې د داعش پر وسلوالو ډزې کولې. او د بنگلادش ځایي رسنۍ وایي چې د دې هیواد د صدر اعظم واکمند عوامي لیگ په پرونیو لانجمنو انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي. تازه راپورونه وایي چې د بنگلادش د صدر اعظم حسینه شیخ په مشرۍ اتحاد د پارلمان له 300 څوکیو څخه 280 ګټلې دي. خو د بنگلادش د اپوزیشن عمده اتحاد د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتنه کړې چې د پرونیو انتخاباتو نتیجې بادلې کړي. دغه اتحاد ادعا کړې چې په دغو پارلماني انتخاباتو کې درغلی شوي او دا ټاکنې دې لسره وشي. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی قومندان جنرال مکریسټل وایي له افغانستان نه د زیات شمیر امریکایي عسکرو ویستل به له طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو منفي اغیز وکړي.
If you tell the Taliban that we are absolutely leaving on their incentives to try to cut a deal drop dramatically.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشری انتخاباتو د ځنډ د رسمي اعلان په اړه محتاطانه نظر څرګندوي.
یو فرصت پیدا شو هم د حکومت لپاره هم د کمیسیون لپاره که چېرته که کار وشي هم حکومت هم نړیوال شو هم کمیسیونونه هیواد لپاره کولی شو چې موږ تاسې یو ښې ټاکنې ولرو.
2018 میلادي کال چې نن یې وروستۍ ورځ ده په افغانستان کې یو ځل بیا د ملکي افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال ثابت شوی.
ملکی خلکو ته د افغانستان مختلفو ولایتونو کې په تیره بیا په کابل کې د ځانمرګو بریدونو له کبله همدارنګه د ماین چاودنې او په یو شمېر ولایتونو کې د هوایي بمبار له کبله درانه تلفات اوښتي.
د نړۍ مطبوعات هم لولو او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا 219 پروګرامونه اوریدلی شئ. د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون 19 پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ چپه 1296 اوریدلی شئ. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پخوانی قومندان ویلي له افغانستان نه د ډېر شمېر امریکایي سرتیرو وتل به له طالبانو سره د سولې خبرې زیانمنې کړي. متقاعد امریکایي جنرال سټینلی مکریسټل دا خبره پرون د امریکا له یو تلویزیون سره په مرکه کې وکړه. خاغلی مکریسټل ویل دغه پریکړه به د کابل او واشنگټن ترمنځ اعتماد هم زیانمن کړي. د ازادي راډیو د خبر څانګې په دې اړه رپورټ برابر کړی چې جزئیات یې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا متقاعد جنرال سټانلی مکریسټل وایي له افغانستانه د زیات شمېر امریکایي سرتیرو ایستل به له طالبانو سره د سولې مذاکرې زیانمنې کړي. ښاغلي مکریسټل چې په افغانستان کې هم د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده ترسره کړې پرون له ABC ټلویزیون سره په مرکه کې وویل:
I think the great mistake in the president's leak
فکر کوم د ولسمشر په افشا شوی لارښود کې لوی تیروتنه دا ده چې په داسې حال کې چې هڅه کوو له طالبانو سره مذاکرات وکینو دی اساسا زموږ د قدرت او نفوذ د اعمال تر ټولو غټ ټکی څخه لاس اخلي. که تاسو طالبانو ته ووایاست چې په دغه نیټه کاملا وځو یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د دوی انګیزه په دراماتیکه توګه کمیږي.
امریکایي رسنیو له نن څخه یولس ورځې مخکې راپور ورکړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د دیره 14,000 امریکایي سرتیرو د شمیر پر کمولو غور کوي. د امریکا دفاع وزارت د دغو راپورونو په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده، خو دا راپورونه وروسته له هغې خپرېږي چې د امریکا ولسمشر له سوریې څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو اعلان وکړ. د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې د امریکا په خوانیو چارواکو دغه راز د کانګرس جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو انتقادونه وکړل. د افغانستان پوځي چارواکو خبرداری ورکړی چې له دغه هیواده د ډیر شمیر امریکایي پوځیانو وتل به افغان ځواکونه چې په کافي اندازه مجهز او روزل سوي نه دي په خطر کې واچوي. جنرال مکریستل وویل په اصل کې چې امریکایي چارواکي هڅه کوي طالبان مذاکرو ته وهڅوي، له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل به د کابل او واشنگټن اړیکې زیانمنې کړي.
And of course I was worried about the confidence.
البته زه د افغانانو هغه اعتماد هم اندېښنه لرم چې پر موږ یې کړی وو، ځکه بل اخره دغه اعتماد دی چې دا ټاکي چې په افغانستان کې څوک ګټونکي دي. موږ احتمالا دوی او دوی باور ته ټکان ورکړی چې ګواکې موږ داسې متحدان یو چې راباندې حساب کېدای شي.
جنرال ستانلی مکریستل چې د امریکا په پاوڅ کې 40 کلنه کاري تجربه لري، له 2003 څخه تر 2008 میلادي کال پورې په افغانستان کې د ګډو ځانګړو عملیاتو د قمندانۍ مشر وو. د وروسته په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وټاکل سو.
د صالح محمد صالح په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د مهرنیو ځواکونو پخوانی قمندان جنرال ستانلی مکریستل ویلي چې له افغانستان نه د ډیر شمیر امریکایي سرتیرو وتل به له طالبانو سره د سولې خبرې اترې زیانمنې کړي. ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشرۍ انتخاباتو د ځنډ د رسمي اعلان محتاطانه هرکلی وکړ. د دې بنسټ اجرایي رئیس وایي دوی هیله مند دي چې دغه ځنډ د ضروري چارو او اصلاحاتو د پروسې له بشپړتیا سره همکاري وکړي. یوسف رشید پرون وویل لا هم ځینې ستونزې شته چې د انتخاباتو کمیسونې باید د حل لپاره ګامونه پورته کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 9 به هممهاله د ولسمشرۍ، د ولسوالیو شوراګانو، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې سندیدلی انتخابات وکړي. سالم احمد سالی د مرکې په پیل کې له ښاغلي رشید څخه پوښتنه کړې چې دوی د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ځنډ اعلان په اړه څه دریځ لري.
که څه هم اساسي قانون نقص و چې دغه پاره به موږ خوشي نه یو، ولې دا چې یو فرصت پیدا شو هم د حکومت لپاره هم د کمیسیون لپاره که چېرته دوی اړین کارونه لکه د جوړښتونو اصلاحات، همدارنګه د رای ورکوونکو په لست کې اصلاحاتو راوستل، همدغسې د ټاکنو په ورځ لپاره کوم هغه تیاریان چې مخکې نیول شوی د هغو د مخنیوي او د هغه ستونزو په اړه باندې چې ټاکنې سلامتیا او مشروعیت یې تر پښو لاندې راوستل، د هغو په اړه باندې که کار وشي هم حکومت هم نړیوال ټولنه هم کمیسیونونه تریواده پورې کولی شو چې موږ تاسې یو ښې ټاکنې ولرو. دلته څه چې ډېر مهم دي هغه د نوملړ موضوع ده. که موږ نوملړ د بایومیټریټ په اساس باندې جوړ کړو فکر کوم په هغه وخت کې څلور ټاکنې ته سره کوم ستونزې به نه وي. اما که چېرې نوملړ کې ستونزې موجودې وي د څلورو ټاکنو یو ځای کول فکر کوم چې د کمیسیون لپاره او د حکومت لپاره
بل همدغه مسله ما رشید صاحب یادوله چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هم تایید کړی چې د ولسمشرۍ انتخابات به له ستونزو خالي نه وي. البته د ولسي جرګې تېرو انتخاباتو ته په پام سره چې ډېر شیان یو دم ترسره سول، مثلا د بایومیټریک سیستم کارونه، نو اوس چې څلور انتخابات هم زمانه کېږي فکر کوي چې ستونزې به هم هغومره زیاتې وي.
مدیریت لپاره دغه صحه پراخیږي په موږ اندازه باندې د ظرفیت د چټوالي له امله څه په جوړښتونه کې او څه هم په سیستم کې کېدای ستونزې راوپارېږي. که چېرته اوس حکومت نړیوال ټولنه او ټاکنه په واک نیسون په دې سره سلا او جوړه وکړي چې بایومیټریک نمرکن لپاره زمینه مساعده کړي، دا تر یوه پورې کولی شي چې دغه د څو ډول انتخابات لپاره دغه ستونزې راکمې کړي، ځکه چې د کراس لس جوړېږي فقط د خلکو عامه پوهاوي لپاره باید پوره کار وشي. او که چېرته په دغه اوسني درس باندې لاړ شو بیا د موږ اندېښنه دا ده چې کېدای شي بیا هغه ګودامونه چې د تشکیل او رشتکرنې جوړ شوي دي هغه بیا په یو شکل د اشکالو پروسې کې استعمال شي، یا کاندیدان په فساد باندې اخته شي، یا کارکوونکي او په نهایت کې بیا پروسه
بل. رشید صاحب د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وویل چې د سرطان تر 9 پورې به د اصلاحاتو پروسه چې دغه کمیسیون پیل کړی ده شایي بشپړه سي. د انتخاباتو کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پروسه داسې یو پروسه ده چې له کلونو راهیسې په دې برخه کې هڅې روانې دي، فکر کوي چې تر سرطان میاشتې به د اصلاحاتو پیل شوې پروسه بشپړه سي؟
په اصلاحاتو کې لومړیتوبونه باید په ګوته شي. موږ نشو کولای چې په پراخه پیمانه اصلاحات په دغه وخت کې رامنځته کړو، اما هغه ډیری موضوعات چې موږ تاسو که پروسه ای بکوی اوغم کارو سیم گو وقت لارو، ولی مهم داغ ده چه اصلاحات معنا بنیا پو پیو برنامه پاساس ونه ده چه اصلاحات سیاسی و سریقوی و بین حال که
فقط هغه لوټه په وبو کې خدل او وبو تیرې دي
د لمړنۍ نتایج تر اعلان وروسته په بیلابیل ولایتونو کې اعتراضونه سوي دي خلکو شکایتونه کړي دي چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې سرغړونې سوي دي خو تر اوسه پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسون یا هم د شکایتونو کمیسون په دې برخه کې قاطع ځواب نه دی ویلی دوی هم شکایتونه کړي دي چې شایي دغه ځینې انتقادونه سیاسي اړخ ولري فکر کوي چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې سرغړونې رښتیا هم دومره ډېرې جدي وي چې د خلکو اعتراضونه پارولي کې د انتخاباتو کمیسون رښتیا خبره کوي چې ځینې شکایتونه سیاسي اړخ لري
سرغړونې په ټاکنو پر ورځ باندې موجوده وي اما دا چې په هغو باندې دوه درې ورځې ووتلې دا پاسوب لږ زیات شو بیا شمېرلې او تفتیش په مرحله کې له بده مرغه فساد پروسې باندې حاکم شو ترمیم تقلب رامنځته شو اوس چې موږ د حجم خبري دو رایې زیاتې سوي دي کوندې او اساس فرق وي اسناد یو بل سره په مشکلات کې اخته دي حتی په کابل کې دغه وضعیت چې ډېر کړکېچن شوی دغه د شکایت کې مسول لپاره کې مسول نسي کولی ټاکنو خپلوا کې مسول هغه لازم مواد برابر کړي اوس په حدود درې سوه مرکزونو صندوقونه دي چې په هغو کې لست ژورنال د فورمونو نتایج ټول یو بل سره په ټکر کې دي او دا یو بل سره اصلا نه جوړیږي نو دا د فکر لپاره زمینه ډېره ټرینګډ کوي او په عین حال کې نه توانېږي چې عدالت سم ډول باندې تامین شي نو څوک چې موجود دي او باید وو چې د ټاکنو خلک د سند بعد هغه د مدتي اخنه د پروسې اجازه سوی ده نه چې کولی چې پروسه په سم ډول باندې مجاد کړي او د شکایت کې سره پروګرام کړي
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د زندیدو پړمو د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایی مشر یوسف رشید څرګندونه واوریدې تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ دا ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي 2013 کال هم چې نن وروستۍ ورځ ده د ملکانو لپاره خونړی کالو د دې ډلې د معلوماتو له مخې په دې کال کې 6000 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا وایي د جګړې ښکېلو اړخونو د ملکانو د خوندیتوب لپاره د دوی غوښتنې نه دي پر ځای کړي د دې موضوع جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو
د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په 2013 میلادي کال کې څه باندې 6000 ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل وایي د دوی شمیرې ښیي چې د 2013 میلادي کال په نسبت په 2013 میلادي کال کې لږو ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د یوناما کلنۍ راپور وایي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 10000 ډیرو ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده یونما وایي په دې کال کې 3400 83 ملکیان وژل سوي او 1015 تنه نور ټپیان سوي دي شغلی تسل هیله وښوده چې په 2019 میلادي کال کې به ملکي تلفات لږ وي
2013 کال هم د ملکی مرجوب لپاره وړاندې ښه کال نه و ملکی خلکو ته د فساد مختلف ولایتونو کې په تیر بیا په کابل کې د ځانمر ګبریدینو لکبل همدارنګه د ماین چاودن یو په شمیر ولایتونو کې د هوایی بمبار لکبل او د شپنی عملیات لکبل درانه تلفات اوختي وو خو 2013 کال نسبت د 2019 کال پرتله مرجوب لکامل لري خو یوازې هغه نویت هم تغییر کوي او څنګه په شمیرو کې هم مخت راغلی دی چې دا موږ د راتلونکي کال لپاره په نیک پال نیسو موږ به انشاء الله تمه دی چې په 2019 کال کې په جګړه کې هیڅ نه و ملکی تلفات و نه لرو
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په 2013 میلادي کال کې د ملکی مرګ ژوبلې بشپړ ارقام به ډیر ژر په یو کانفرنس کې له رسنیو سره شریک کړي بلخو د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي د هغو کسانو او ډلو په وړاندې قانوني اقدام نه دی سوی چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب سوي دي د دغه کمیسون ویان بلال صدیقی ازادي رادیو ته ویل د جګړې شکیلو لوریو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د دې غوښتنې نه دی رعایت کړي
د بشری حقوقو خپلواک کمیسون همیشه غوښتنه کړې چې د جګړو ټول خواوو باید د بشرپالنې نړیوال قواعد د جګړې اصول قواعد درناوی وکړي هم مکلف ده د نړیوال قواعد پر اساس باندې چې دوی باید دا قواعد رعایت کړي ان دا څه نیس کېدلای چې یوازې د بشري بنسټونو غوښتنه ده چې دوی مثلا ملکی کسان په نښه نه کړي یا ملکی استوګنځایونه په نښه نه کړي یا متأسسات په نښه نه کړي اوس هم متاسفانه دا جنګي جنایت رامنځته کېږي او ملکی کسان ترې قربانیان کېږي دوی داسې فکر کوي چې په دوی باندې عدالت نه تطبیقېږي یا مثلا موږ کله کله اورو چې عفو عمومي راځي یا کسان غوښتنه کېږي چې دوی باید تاسو خوشي شي دا خپل یو لامل دی او باعث دی کېږي چې د جګړې ټول خواوو د دې د ځخت لري دقت ونه کې دوی داسې فکر کوي چې دوی وبخښل شي
ښاغلی صدیقی عدالت ته د هغو کسانو د راکشولو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم د جولای په نیمایي کې په خپل یو راپور کې ویلي و چې د 2013 میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله لوړ حد ته رسیدلې ده. په راپور کې ویل سوي و چې د 2013 میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 1,692 ملکیان وژل سوي او 3,410 تنه نور ټپیان سوي دي.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
وخت ته بچي او شل دقیقې له نورياس نوري څخه ورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبر کړي.
طالبانو بیا په ښکارا د افغانستان له حکومت سره له خبرو کولو ډډه وکړه. امریکایي لانګ وار ژورنال خبرونه تر دې سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي چې طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګوند سیاسي مرکچان به د افغانستان د حکومت له استازو سره وګوري. لانګ وار ژورنال د طالبانو لخوا خبرې شوې خبر پاڼې ته په اشاره لیکي چې ویلي دي دغه راپورونه چې ګواکې د اسلامي امارت استازي به د جدي په غونډه کې د کابل د حکومت له استازو سره خبرې وکړي تشې اوازې دي او ټینګار کوي چې د کابل د حکومت په وړاندې په دریس کې هیڅ کوم بدلون نه دی راغلی. طالبانو دغه راز ویلي چې د امریکا له متحدو ایالتونو سره خبرې په جدیت مخته وړي تر څو په افغانستان کې د دوی په وینا اشغال پای ته ورسیږي. د کوټې د شورا یو غړي هم رویټرز آژانس ته ورته خبره کړې او ویلي دي چې په روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې بیا له امریکایي چارواکو سره ګوري تر څو پر هغو مسایلو خبرې وکړي چې په مخکینۍ د ابوظبي په غونډه کې پرې کومې نتیجې ته نه رسیدلې. د طالبانو دې مشر چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې دا باید ټولو اړخونو ته روښانه وي چې موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو. د لانګ وار ژورنال په لیکنه د دسمبر په 13 د ابوظبي د غونډې په اړه هم طالبانو ورته خبره کړې او ویلي و چې د افغانستان د حکومت له استازو سره چې د غونډې ته ورغلي و خبرې نه کوي او خبرې یوازې او یوازې له امریکا سره ځکه کوي چې د خبرو اصلي اجنډا په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور ترخی. د سولې له دغو ټکنیو هڅو سره سره په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې کوم بدلون نه لیدل کیږي، بلکې له افغانانو سره اندېښنې لا زیاتې شوې چې ښایي راتلونکي کال به هم د سختو جګړو شاهدان وي. برتانوي ډیلی میل ورځپاڼې هم دې مسلې ته پام اړولی او لیکي افغانان داسې انګیري چې وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او اټکل کوي چې نوی 2019 کال به تر ټولو خونړی کال وي. ډیلی میل لیکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ دې پلان چې له طالبانو سره د سولې د یوې موافقې د مخې یو شمېر امریکایي سرتیري له افغانستانه باسي هم د سولې لپاره د افغانانو هیلې مړاوې کړې دي. د ډیلی میل په لیکنه د افغانستان عادي وګړي چې د جګړو اصلي قربانیان دي وروستي وضعیت په پام سره خپل راتلونکي ته ډېر لمندی. د محمد حسین په نوم د کابل یو اوسیدونکو ویلي چې وضعیت ورسره بل خرابېږي او هغه امنیت چې دوی 4-5 کال مخکې درلود اوس نه لري. د کابل بل اوسیدونکو زبیح الله شیرزاد وایي تر 2013 کال بل خنړی کال په یاد نه لري او اټکل کوي چې راتلونکي 2019 کال به هم یو خنړی کال وي. د ډیلی میل په لیکنه ډېرې نښې نښانې د دې څرګندونه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه سره له دې چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړو کې ډېرې قرباني ورکوي دومره پرمختګ نه کوي او له بلې خوا ملکي تلفات هم د روان کال په لومړۍ نیمایي کې بې ساري اندازې ته رسېدلې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي تر هغې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ونشي په افغانستان کې سوله نه راځي. د دې کمیسون مرستیال محمد داود کلکانی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل یوازې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په افغانستان کې سوله نشي راوستلی. طالبانو تازه یو ځل بیا په پخواني دریس ټینګار کړی دی او ویلي دي چې په سعودي عربستان کې د افغان حکومت له استازو سره په راتلونکي غونډه کې برخه نه اخلي. نور جزئیات له کابل نه رحمت الله افغان پر ریپورت کې ورو.
تر هغې چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې ونه کړي د سولې لپاره روانې هڅې به نتیجه ورنه کړي او جګړه به په هیواد کې لا پسې چټکه سي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین یوازنۍ لار بین الافغاني مذاکرات دي. ښاغلي کلکانی د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي په داسې حال کې چې طالبان له افغان حکومت سره مذاکرات ونه کړي اصلاً به سوله له ځان سره مثبتې پایلې ونه لري، ځکه د طالبانو مقابل اړخ افغان دولت دی. هر څومره چې له امریکا سره مذاکرات وکړي مطلوبه پایله به ونه لري، جګړه به تیزه او پراخه سي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل پخواني دریځ ټینګار کړی او ویلي دي چې سعودي عربستان کې به د افغان حکومت له استازو سره خبرې ونه کړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي د یو قوي او سنجیده پلان په اساس له امریکا سره خبرې پرمخ وړي تر څو په هیواد کې اشغال پای ته ورسیږي. د کویټ شورا یو تنغړي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د جنوري په میاشت کې له امریکایي چارواکو سره په سعودي عربستان کې خبرې کوي، خو په ډاګه کړی نه ده چې له افغان حکومت سره به خبرې وکړي کنه. دوه اونۍ وړاندې طالبانو د متحد عربي اماراتو په غونډه کې د افغان حکومت له لګل سوي پلاوي سره خبرې ونه کړې. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په نقل یو راپور خپور سوی و چې نوموړي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې افغان چارواکو سره ژمنه کړې وه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضروي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوه جاوید محمد وای یوازنۍ لار چې طالبان سولې ته ورسوي هغه له افغان حکومت سره مخامخ خبرې دي، خو د نوموړي په وینا په دا ډول څرګندونو سره طالبان غواړي د سولې په هڅو کې امتیاز ترلاسه کړي.
د امتیاز خبره هم ده، طالبان په دې مذاکرات کې غواړي چې هغه کوم امتیاز چې حوال لاس کې دي باید هغه امتیاز ترلاسه کړي. دغه مذاکرات فکر کوم هغه وخت پوره او مکمله نتیجه ورکوي چې دغه بین الافغاني مذاکرات رامنځته شي، ځکه دلته افغانستان هم یو حکومت لري، پخپل یو نظام لري، سیستم ده دلته.
له دې وړاندې افغان حکومت هم ویلي و چې د سولې په خبرو کې د ګډون په هدف سعودي عربستان ته پلاوی استوي، او افغان ولسمشر د جمعې په ورځ د سعودي له پاچا سره په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې وې. ټاکل شوی چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د جنوري په میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. د دغو خبرو په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته رسیدلی او پاکستانی رسنایو ویلي دي چې د افغان سولې خبرې موضوع د دغه سفر اساسي اهداف دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
راپورونه وایي چې د اسرائیل صدر اعظم ویلي دي برازیل په پام کې لري چې خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولیږدوي، خو بنیامین نتنیاهو وایي چې اوس مهمه دا ده چې برازیل دا کار کله کوي. تر اوسه دوه هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو او ګواتیمالا خپل سفارتونه له تل ابیب نه بیت المقدس ته لیږدولي دي. فلسطینیان بیا دا پریکړه نه مني او ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي حکومت مرکز بولي. سالم احمد صالح په دې اړه راپور لري.
د اسرائیل صدر اعظم ویلي برازیل په پام کې لري خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولیږدوي. د برازیل د یو او ایل خبری اژانس په حواله بنیامین نتنیاهو پرون یک شنبه د برازیل په ریو دی جانیرو کې د یهودانو یوې ډلې ته پرون په وینا کې دا خبره وکړه. شی اړخي سیاستوال جایر بولسونارو چې په وروستیو کې د برازیل د ولسمشر په توګه انتخاب شوی د نومبر په لومړیو کې ویلي و چې په پام کې لري د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې په تعقیب خپل سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي. خو څه موده وروسته چې له ښاغلي بولسونارو په دې اړه بیا پوښتنه وسوه، هغه وویل چې په دې برخه کې نهایي پریکړه نه ده شوې. په پام کې د بولسونارو سبا سیشنبه د برازیل د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یهودانو ډلې ته په خبرو کې وویل
خغلی بولسونارو د غرض ویلي چې خپل سفارت به بیت المقدس ته ولیږدوم. پوښتنه دا نه ده چې دا کار به وشي که نه، پوښتنه دا ده چې کله به دغه اقدام کیږي. ولسمشر ترامپ عین خبره کړې وه او هغسې اقدام وکړ، خپل سفارت یې بیت المقدس ته انتقال کړ، او ولسمشر بولسونارو به هم خپل سفارت ولیږدوي.
تر اوسه پورې دوه هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو او ګواتیمالا خپل سفارتونه بیت المقدس ته لیږدولی دي. په برازیل کې د غواښو مهم تولیدونکي اندېښنه لري چې بیت المقدس ته به د دوی د سفارت لیږدول شایي عرب هیوادونو ته د یو میلیارد ډالرو په ارزښت د دوی صادرات په خطر کې واچوي. دغه عرب هیوادونه او فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د فلسطین د راتلونکي دولت پلازمینه ګڼي، خو اسرائیل ادعا کوي چې ټول بیت المقدس یې پلازمینه ده او د دې ادعا د پخولو لپاره بیت المقدس ته د نورو هیوادونو د سفارتونو لیږدولو ته لیواله دی. زیات هیوادونه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د بیت المقدس د موقف پر سر د روانې لانجې د حل لپاره د سولې د یوې پراخې موافقې د یو برخې په توګه د مذاکرو پلوي کوي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو کال مخکې دغه عام توافق مات او د امریکا سفارت په تېره میاشت کې په بیت المقدس کې پرانیست.